السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې 19مه د 2014 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو او پکې کوربه زه احمد تکلیم چې طاهر روحان په تخنیکی برخه کې مرسته سره کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ پخلاینه ښایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو باعث شي. په دې خپرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه درته خپره کړو، خو په پیل کې خبرونه واورئ. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت په افغانستان کې د برتانیا د پاوز د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالف دی. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولۍ په لوبو کې افغانستان سبا چهارشنبه له هندوستان سره فائنل لوبه وکړي. او ولسمشر باراک اوباما د روسیې وروستۍ طرحه چې له مخې د سوریې رژیم باید خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوالو کنټرول ته وړاندې کړي یو احتمالي مثبت پرمختګ بللای. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت په افغانستان کې د برتانیا د پاوز د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخالف دی او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول دوارخیز توافق نشته. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پڼه وایي چې ولسمشر کرزی پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا له ځانګړي استازي سایمن ګس سره په کتنه کې له نوموړي او په کابل کې د برتانیا له سفیر څخه د دې حملو په اړه وضاحت وغوښت. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغانستان د مشرانو جرګې د مخکینۍ دورې د یو سناتور د وژل کېدو په اړه په دې ولایت کې هر اړخیزې څېړنې کوي. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو کسانو پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په کمربند سیمه کې پخوانی سناتور حاجي عبدالغني په ډز وواژه. تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولۍ په وروستۍ سیالۍ یا فائنل لوبه کې افغانستان سبا چهارشنبه له هندوستان سره میدان ته راوځي. په پرونۍ لوبه کې هندوستان مالدیف ته د 0 په وړاندې په یوه ګول او افغانستان د یکشنبه په ورځ د نیپال ټیم ته په ماتې ورکولو سره د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولۍ وروستۍ لوبې ته راووتل. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم چارواکي وایي د سبا ورځې د لوبې لپاره ځانګړی چمتووالی لري. ولسمشر باراک اوباما د روسیې وړاندیز چې له مخې د سوریې رژیم باید خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوالو کنټرول ته وسپاري یو احتمالي مثبت پرمختګ بللی، خو ښاغلی اوباما ویلي دی اندېښمن دی چې له دې مفکورې څخه به د ځنډ د یو تکتیک په توګه کار واخیستل شي.
It's possible that we can get a breakthrough, but it's going to have to be followed up on.
دا امکان شته چې په دې برخه کې یو نتیجې ته ورسیږو. خدا باید تعقیب کړو. موږ ځای پر ځای درېدل او د ځنډ تاکتیک نه غواړو او هغه فشار بچ اوس مو اچولای لري نه کړو. اوباما پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې. د امریکا ولسمشر پرون په داسې حال کې د دې موضوع په اړه د ټلویزیونی مرکو په یو لړۍ کې خبرې وکړې چې د کانګرس غړي د سوریې پر حکومت د امریکا د پوځي برید لپاره د اوباما ادارې ته د اجازه ورکولو په اړه د بحث په حال کې دي. په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د سپارلو په اړه بحثونه تاوده دي، د سنات د اکثریت مشر هری ریت پرون په دې اړه د ازمایښتي رای اخیستو هغه پلان چې د چهارشنبه ورځې لپاره په پام کې وو وځنډاوه. روسیې پر سوریې ټینګار کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمه نړیوالې ټولنې ته وسپاري څو د دې هیواد پر ضد د پوځي اقدام مخه ونیول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په خبرو کې نوموړي ته دا وړاندیز وکړ. لاوروف وویل مسکو په دې برخه کې د چټک او مثبت ځواب تمه لري. د یو بل خبر لمخې د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار ژمنه کړې چې په سوریه کې د امریکا هر ډول پوځي اقدام به یو بل جګړه نه وي. په واشنگټن کې د خبرو پر مهال سوزن رایس وویل د امریکا متحد ایالات باید په ډیر دقت، مسؤلیت او هدفمندۍ عمل وکړي څو د سوریه د حکومت د کیمیاوي وسلې د کارونې د وړتیا د کارونې وړتیا له منځه یوسي. نوموړي ویلي دي واشنگټن غواړي چې په پوځي حملو پسې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره پر سیاسي اوارۍ زور راوړي. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون د ډلو د ائتلاف لخوا عینه حال بابو نظارو د ولسمشرۍ په هغو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نومول شوی چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. د تاجکستان د اصلاح غوښتونکو ځواکونو اتحادیه دا اعلان پرون وکړ چې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ هم وه. په تاجکستان کې څو میاشتې مخکې اپوزیسیون ژمنه کړې وه چې د امام علي رحمان په وړاندې به یو واحد کاندید رامخې ته کړي. امام علي رحمان له 1992 کال راهیسې په واک کې دی. بابو نظارو له 1990 کال راهیسې د یو ټولنیز غورځنګ مشري کوي او په تاجکستان کې له دیموکراتیکو ګوندونو سره د ګډ کار له وجې مشهوره شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پلازمینې کابل او د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4. په مزار شریف کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 10.6. هرات هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 10.9. په کندهار کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 8.6. په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.4.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د سهار 9:00 او 9 دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپور نه لرو. د سولې عالی شورا وایي چې په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره بې اغېزې دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه وایي چې ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو فهرست بشپړ کړي.
تروسه زمونږ کار چې دوام لري هغه دغه نتیجې ته رسیدلی چې 30 کسه غوره شوي دي او هدف دا ده چې موږ باید 13 نفر جمهور ریاست ته معرفي کړو.
په نورو موضوعاتو کې یونیسف او د کرکټ بورډ په هیواد کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د لمنځه وړو ګډ کمپاین پیلوي.
کچې په کوم پروګرام کې له ګوزان څخه د بخښنې په موخه زموږ یو ملي اتل چې د همدې موضوع په حق لوغږي نو خورا مثبت اغېزې به ولري.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او همداراز د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدای شي. د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره بې اغېزې بولي. راپورونه وایي چې د پاکستان سیاسي مشرانو په هغه هیواد کې د سخت دریځو ډلو سره د مستقیمو خبرو اترو د پیلېدو ملاتړ کړی. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي ویلي د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ښایي په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو باعث شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پراپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی مولوی شاهزاده شاهد وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره صادقانه سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یوازې د پاکستان په ګټه دي.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سوله او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده او د پاکستان د سیاسي عذاب او د ولسونو غوښتنه هم ده چې هلته سوله وشي. مګر زه په دې عقیده یم چې که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائدہ سوله په پاکستان کې ټینګ شي او یا افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
دا راپورونه لمخې د پاکستان سیاسي مشرانو د دوشنبې په ورځ په دې هیواد کې له سختريزو وسلوالو سره د مستقیمو خبرو اترو د پلان ملاتړ وکړ. د دوشنبې په ورځ د خبرو شوې پریکړې لیک په متن کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران د دې هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې په دې سره سلا شوې چې په قبایلي سیمو کې باید له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وشي. پاکستانی طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړې. د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې په اړه د خپل پلان جزئیات په ډاګه کړي. خو په کابل کې د سولې د عالی شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره ګډې صادقانه هڅې پکار دي. نوموړي وویل چې له طالبانو سره یو طرفه سوله د سیمې د سولې او ثبات سره مرسته نشي کولای. نوموړي د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ شراکتونو ته په اشاره وویل
دا دواړه طرفونه په بحث ساحو کې مشترکات لري او یو بل سره کله کله همکاري هم کوي، مګر په نظر کی یا په کلندار کې فرق شته. زه اته د سویل شم چې یو طرف لکه افغاني طالبان یا ته تجربه ولري، ځکه چې د ډېر طولانی شکل باندې دلته مطرح شوی دی او یو دوره د حکومت هم کړی ده.
سره دی هم د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستانی طالبانو په څیر دی، دوی هم د خپل حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. دا پاکستان حکومت تر دې مخکې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف لیدنې کتنې کړې، خو تر اوسه پورې کوم عملی نتیجې ته نه دی رسیدلی. ویل کېږي چې د پاکستان لخوا د سولې دا ډول هڅې به امریکا او نور هغه هیوادونه ناخوښه کړي چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره په جګړه بوختي. د واشنگتن په باور په پاکستان کې مخکې تر دې د سولې تړونونو سخت دریځ وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې په سیمه کې خپلې اډې او پټن ځایونه پیاوړي کړي او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ادارې د تازه څرګندونو په یوې برخې کې ویل شوي که چیرې سخت دریځ وسلوال د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت به یې پر ضد له نورو انتخابونو کار واخلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه وایي چې ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیتوب لپاره 15 کسان افغان ولسمشر ته ورپیژني. د غوراوي کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون لپاره وړ او مسلکي کسان غوره کړي. د مدني ټولنو او انتخاباتي چارو ادارې له افغان دولت غوښتي چې د دې کسانو په غوره کولو کې له احتیاط څخه کار واخلي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند او په دې اړه تفصيل.
د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غړو د غوره کولو کمیټه وایي چې د رواني اونۍ د چهارشنبه تر ورځې به افغان ولسمشر ته 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د غړیتوب لپاره ورپیژني. د مشرانو جرګې رئیس او د غوراوي کمیټې ویان فضل هادي مسلمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کمیټې د 300 کسانو لمنځه تر دې مهاله 30 تنه غوره کړي چې لس تنه شته هم پکې شامل دي. ښاغلی مسلمیار وایي
د چهارشنبه ورځ به ان شاء الله اخري ناشته وي او اوس مو دریدش نفر سو اسناد موږ د تلاشو فیصله مطابق راوتی دي. مخته هغه دریدش نو کې بیا 15 نفر غوره کوو او هغه جمهور رئیس معرفي کوو. نو تر اوسه موږ کار چې دوام لدی هغه دغه نتیجې تر رسیدلې چې 30 کسان غوره شوی دی او هدف دا ده چې موږ باید 15 نفر جمهور ریاست معرفي کوو.
د انتخاباتي کمیسیون لپاره د غړو د غوره کولو کمیټه ورسره تر هغه جوړس و چې د انتخابات کمیسیون د دندو صلاحیتونو او جوړښت قانون تصویب سو. د کمیټې تر دې په خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 20 کسان غوره کړي او د هغوی لیست افغان ولسمشر ته سپارلی و. ولسمشر حمید کرزی بیا دغه 20 کسانو لمنځه نه تنه د انتخاباتو کمیسیون د رئیس او غړو په توګه وټاکل. د مدني ټولنې استازي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون لپاره باید مسلکي کسان وټاکل سي، نه د ژبې او قوم لمخې. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د موسسه اجرایی رئیس جنتاس بن غروای
مهمه د وخت مسله نه د زموږ د نظر کمیسیون د شکایتو ډیر مهم کمیسیون دی او دا یو واقع مسلکی کمیسیون وی بی طرف ای دا به وشي کولای کچری پروسه کې خدای نخواسته اعتراضات زیات وی جنجالونه زیات وی یا پروسه انتخابات یا بحران سره مخامخ شي. نو کمیسیون شکایت هغه مرجع ده چې کبي طرف ای او مسلکی وی د دوی فیصله او د دوی اجرات به تر ډیره د بحران مخه ونیسي او که خدای نخواسته بی طرف نه وي مسلکی نه وي کېدای شي د هم کومک ونه کړي.
د مدني ټولنې ترڅنګ په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه هم اندېښنه لري چې که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مسلکي او بې طرفه کسان ونه ټاکل سي نو ستونزې به پر وخت حل نه کړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د سهار 5:15 دي. قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ته ویلي دي چې په افغانستان کې د برتانیا د پاوز د بي پيلوټ الوتکو د حملو مخالف دی. ولسمشر کرزی نوموړي ته ویلي دي چې په دې برخه کې د افغانستان او برتانیا ترمنځ هیڅ راز دوارخیز توافق نشته. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغانستان د مشرانو جرګې د مخکینی دورې د غړي سناتور حاجی عبدالغنی د وژل کېدو په اړه په دې ولایت کې هر اړخیزې څېړنې پیل شوې دي. د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولۍ په فاینل لوبه کې افغانستان سبا چهارشنبه له هندوستان سره د مسابقې میدان ته راوځي. ولسمشر باراک اوباما د روسیې هغه وړاندیز چې له مخې د سوریې رژیم باید خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوالو کنټرول ته وسپاري یو احتمالي مثبت پرمختګ بللی. روسیې پر سوریې ټینګار کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمه نړیوالې ټولنې ته وسپاري څو د دې هیواد پر ضد د پوځي اقدام مخنیوی وشي. د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار ژمنه کړې چې په سوریه کې د امریکا هر ډول پوځي اقدام به یوه بله جګړه نه وي. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون د ډلو د ائتلاف لخوا عین حال به بو نظر و د ولسمشرۍ په هغو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نومول شوې ده چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، اوس تاسو را بولم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز ته غوږ شئ. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړې ده.
وال سټریټ جرنال ورسپانه په افغانستان کې د ناامنیو د ورستو پیښو په اړه په یو مطلب کې په میدان وردګو ولایت کې د وسلوالو طالبانو د اکشن بی ورځې د تنظیم شوی حملې په اړه لیکلي چې لومړی یو ځانوژن کې پر چاودیدونکو موادو بار موټر په میدان ښار کې د ملي امنیت ریاست ودانۍ ته نږدې والوزو، او وروسته 15 وسلوال چې په یو مینی بوس کې سپاره وو له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. په دې حمله کې چې د چارواکو په وینا د ملي امنیت څلور کارکوونکي ووژل شول، ټول حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په دې پیښه په لزګونه کسان ټپیان شول چې اکثره ملکی وګړي وو. وال سټریټ جرنال لیکي میدان ښار د هغې لویې لارې په اوږدو کې پروت دی چې کندهار له کابل سره نښلوي. دغه لاره په وروستیو میاشتو کې د ناامنیو د سترو پیښو شاهده ده. وسلوال اکثره وختونه د ائتلافي ځواکونو د اکمالاتو پر کاروانونو حملې کوي، په لارو کې کمینونه نیسي، او خلک په تیره هغه کسان چې له حکومت سره کار کوي تښتوي، چې وروستۍ بېلګه یې په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازې فریبا احمدي کاکړ و چې تېره میاشت تښتول شوې او څو ورځې مخکې خوشې شوه. واشنگتن ټایمز ورسپانه په یو مطلب کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو مسله څېړلې او لیکي یو شمیر امریکایي محارب ځواکونه دې ته اړتیا لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې پاتې شي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان دې ورسپانه ته کړې او ویلي دي په دې اړه چې څومره امریکایي عسکر به په دې هیواد کې د روزنې او سلام مشورې د عملیاتو لپاره پاتې کیږي د ولسمشر لارښوونې ته انتظار باسي. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو د قومندانې مرستیال د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال کینت ویلسبخ وویل چې د امریکا یو شمیر هوایي محارب ځواکونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ماموریت له پای ته رسېدو سره سره په دې هیواد کې پاتې شي. ویلسبخ د ورسپانې سره له کابله په یوې مرکه کې ویلي په اوس وخت کې د دوی پلان د همدغو ځواکونو پر پاتې کېدو څرخي څو په دې اړه ډاډ حاصل کړي او په دې توګه وکولی شي له نږدې د ائتلافي ځواکونو هوایی ملاتړ وکړي. خو جنرال ویلس بخ وویل په دې اړه کار روان دی چې آیا امریکایي هوایی ځواکونه به د افغان او امریکایي محارب ځواکونو دواړو ملاتړ کوي که څنګه.
سمکاګله آزادۍ رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې د پخوانی غړي حاجی عبدالغنی د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي. حاجی عبدالغنی پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. امنیتي چارواکي وایي چې د دې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته یو تحقیقاتي ټیم استولی. د موضوع تفصیل له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زايره کوي.
د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیښې د رامنځته کېدو د منلو ترڅنګ وویل چې حاجی عبدالغنی د وسلې په ډزو سره د نامعلومه کسانو لخوا تر حمله راغی چې وروسته ووژل شو. د امنیت امر په خبره چې په دې حمله کې د حاجی عبدالغنی دوه ساتونکي هم سخت ژوبل شوي او اوس په روغتون کې په بد صحي وضعیت کې په سر وړي. حاجی عبدالغنی پخوا په مشرانو جرګه کې سناتور او څو ساعت وړاندې نامعلومو وسلوالو د کمربند او الفلا شفخانه په فری سر کې د مرمیو په ډزو سره وواژه. قادری وویل چې حاجی عبدالغنی د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په سیمه کې د نفوس خاوند او د مشرانو جرګې د تېرې دورې سناتور و. قادری وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د هغه دوه ساتونکي هم د دې حمله په ترڅ کې ژوبل شوي دي چې روغتون ته مو انتقال کړل او په سیمه کې زموږ د څېړنې ټیم سیمې ته حاضر شوی او تحقیقات روان دي. د ډېرو هڅو سره سره خو بیا هم د بلخ ولایت ملکي روغتون مسؤلین د پیښې د منلو ترڅنګ د نورو جزئیاتو ورکولو ته حاضر نه شول. دا چې یا د موضوع د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې او یا که کومه سیاسي مسله ده، په دې اړه د بلخ ولایت د امنیت امر وایي همدا سوال پاتې دی چې دا د شخصي دښمنۍ له امله پیښه رامنځته شوې او که کوم سیاسي مسله پکې دخیله ده. د همدې دو موضوعګانو ترمنځ تحقیقات دوام لري ترڅو حقیقت روښانه شي. د امنیت په برخه کې د نظر د خاوندانو په خبره چې د لومړی ځل نه دی چې د بلخ ولایت د خلکو استازي او یا د نفوس خاوند کس د نامعلومه کسانو تر حملې راځي او وژل کیږي، بلکې پخوا هم د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې ډېر داسې سیمه ییز مخاور د نامعلومه کسانو تر حملې راغلي او وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منو اوریدونکو، په خبرونو کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولۍ پورستۍ سیالی یا فاینل لوبه کې افغانستان سبا چهارشنبه له هندوستان سره د سیالۍ میدان ته راوځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سبا د لوبې لپاره څومره چمتووالی لري؟ په دې اړه د بحث لپاره همدا شیبه د فوټبال د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړی چې مخکې د افغانستان د ملي ټیم ګولکیپر هم پاتې شوی حمید الله یوسفزای له نیپال نه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. یوسفزای صاحب، د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. څومره چمتووالی لري د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سبا برخلیک جوړونکې مسابقې لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما خپل سلامونه وړاندې کوم. مونږ ان شاء الله چې تم چمتواله لرو چې هندستان مونږ خوشاله چې هندستان مونږ سره فائنل ته وځي او نو الکان د ډېر خروري نه برخوردار دي چې ان شاء الله چې مونږ ثواب هندستان سره مسابقه لرو. الکان غون تیاری نیولې ده د خیر سره سبا لپاره او مونږ ان شاء الله مسابقه لرو.
د لباس له نظره، د خوړو له نظره، رواني نظره، له هر څه نظره تاسو چمتووالی لرئ د دې لوبې لپاره؟
بالکل ان شاء الله. ول چې مونږه مخکنه مسابقه ډیر خطوګه مونږه تل افغانستان زمونږ مشران ټلیفون کو الکان ته ریو ورک الکان ته الکان تشویق کړي لپاره مونږه هر څه نظره مونږه ان شاء الله چې چمتووال لرو او له خیر سره اوس یو سات بعد مونږه زو تمرین ته یو لنډه تمرین هم کوو او له خیر سره ان شاء الله مونږه آمادګی نیسو سبا لپاره.
د افغان لوبغاړو څوک خو زخمیان نه دي په دې لوبو کې او ټول بشپړ جوړ روغ رمټ دي؟
بل ان شاء الله. یو زمونږ یو دفاع فرزاد جان چې پر نابل ورځ لږ خوښ شوی او هغه ان شاء الله جوړ دی. زمونږ لکان ټول ان شاء الله تیار دي او جوړ روغ دي له خیر سره.
یوسفزای صاحب، په د سبا ورځې په مسابقه کې به ګولکیپر تاسو یې که به بل څوک وي؟ که تاسو نه یې ولې نه یې، په دې اړه معلومات راکړئ.
اول خو دا وایم چې تر اوسه پورې زمونږ فیلډ معلوم نه دی. مونږ سبا له خیر سره په 10 بجو ټیم میټینګ دی، هغه کې معلومی چې څوک لوبه کوي څوک نه کوي. دا د دې لپاره چې زه یم یا زه نه یم دا ماته مهم نه دی. مهم دا دی چې افغانستان وګټي، افغانستان ته مونږ نتیجه راوړو او مونږ خپل خلکو ته لږ د خندا موقع ورکړو.
دا لوبه سبا ګټي
ان شاء الله. ان شاء الله زه وعده ورکوم خلکو ته چې مونږ لکان تیار دي له خیر سره دی او مونږ دا لوبه له خیر سره ګټو.
ډیر زیاته مننه کوم حمید الله یوسف زای. قدر من اوریدونکو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړی چې عموما ګول کیپر پاتې شوی په پخوانیو لوبو کې حمید الله یوسف زای و چې له نیپال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره وو، او د افغانستان او هندوستان د سبا ورځې د فاینل لوبې په اړه معلومات راکول. ټاکل شوی چې د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ په وروستۍ یا فاینل لوبه کې افغانستان سبا د هندوستان د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړي. زموږ غږ ازادي راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، اوس هم بیا د سپورت موضوع لرو. په هیواد کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف او د افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ پرون په کابل کې یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د یونیسف اداره غواړي چې د کرکټ د سیالیو ورزشکاران او د دې ورزش د مینوالو لپاره خلکو ته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند زیانونه بیان کړي، او په دې برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل کړي. د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سین په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د یونیسف نړیواله اداره په دې نظر ده چې د افغانستان د نورو مربوطو ادارو ترڅنګ به کرکټ بورډ هم وکړی شي چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د پولیو زیانونه بیان او د مخنیوي لپاره لارې چارې ورزده کړي. د یونیسف د ادارې د معلوماتو د څانګې مسؤول عزیز فروتن آزادی راډیو ته وویل د کرکټ د سیالیو ورزشکارانو او د دې ورزش د مینوالو په مرسته به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پولیو او بې سوادۍ پر ضد د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي.
تمرکز کاری ما بر ریشه‌کنی پولیو یا فلج اطفال در افغانستان هست و
زموږ کاری تمرکز په افغانستان کې د پولیو یا د ګزند ناروغي د ریښو ایستل دي، او بل دا چې د کرکټ بورډ په همکاري مو هڅې تیز کړي څو افغان ماشومان ته د زده کړو زمینه برابرې کړو. په دې پروګرام کې د ماشومان د حقوقو موضوع هم شامل ده.
د یونیسف د ادارې د معلوماتو لمخې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه له افغانستان څخه ورکه شوې نه ده. یاد اداره تاکید کوي چې د دې ناروغۍ د ورکېدو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسینونه دي، او هر کورنۍ مکلفه ده چې د خپل ماشومانو د ژغورنې لپاره د دې واکسینونو تطبیقول له یاده ونه باسي. د کرکټ بورډ د وطن مسؤول عزیز غروال آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ملي لوبغاړي او زمونږ ملي اداره د خدای پاک جل جلاله په فضل سره په هیواد کې ډیره زیات د خلکو مینه د ځان سره لري. زمونږ ملي لوبغاړي نه یوازې ملي اتلان دي، بلکې دوی د پوهنې سفیران او د ملي یووالي سفیران هم دي. یعنی دا په ډاډ سره ویلای شم چې که چیرې په کوم پروګرام کې یا په کومه داسې موقع کې چې هلته د ماشومانو د سواد زده کړې په موخه او یا له ګزان څخه د بخنیوي په موخه جوړ شوی یو زموږ یو ملي اتل پکې د همدې موضوع په هکله وغږېږي، نو خورا مثبت اغیزې به ولري.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له یونیسف سره په دې برخه کې دوه مرسته وړیا ده.
د ژوند رنګونه
تو مهرباني نوم بم راته وای
زه شه رحمان صافی ما د لطیف مارکیټ یو دکاندار.
صافی صاحب څه کاروبار کوي؟
زه د خیاطۍ ماشینان خرڅوم.
ماشاءالله ستاسو په دکان کې څه ګورم خو کایسته ډیر ماشینونه یې کړي، او د لپخانو ماشینونو سره شکل هم فرق لري او ارزه یې ډیر بدل دي. نمرې درته وای چې په افغانستان کې بل کوم کلونو رئیس د ماشین نه استفاده کی؟
تقریبا ډیر وخت نه دلته 50 کال شاید پته کاله وکیږي دلته د خیاطۍ ماشینونو مارکیټ نو د خیاطۍ ماشینان خرڅېدل.
درته وایسته چې لمړني ماشینونه چې راغلي دي افغانستان ته دا به کوم
نو مخکې خو په لاس باندې کار کوو خلکو، دلته برق نه وو، لاس باندې ماشینان چلیدل، نو اوس هم د لاس والا ماشینان چلیږي. اوس نوی نوی ماشینان راغلي دي، برقی ماشینان راغلي دي، مثلا دا غټ جوکی ماشینان شو، دا جیمسی کمپنۍ شو، دا یاماټا کمپنۍ شو، دا راځي اوس برقی ماشینان د تانو د خطر او کورونو د خطر د مستعمل جاپانی ماشینان راځي ویشت بیا ویشنه موږ دلته راوړو، او دا لاستي ماشینان چې د چینای چاینا نه موږ راوړو او د هندستان نه موږ راوړو.
دا ستاسو د لاستي ماشینان چې تاسو ول چې مستعمل ل ویشت راځي هغه د لاستي والا دی قبل
لا بلاسم کار کی او برقیم دی. دا څو رقم خو داس د زیګزګ وي، یو رقم ماشین دی او یو پیکو کوي او خیاطۍ کوي. نو پیکو لګ سره ډیزاین ګنډي، دا خیاطۍ چې سنت دی هغه ډیزاین نشي ګنډلای. مخ مخکینی ماشینان زینت راتل جاپانی اوس زینت ناراضی مخکی بٹرفلای امراته چینی نو اوس هم بٹرفلای چینیشتا
اوس دا نرخونه میواره راته وای چې څو څو دیدا
بٹرفلای ماشین د پوک سره 2200 روپے من خرڅو او انډیا ماشین 2000 خرڅو تر 2300 پورې من
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبری مجله د ژوند لرنګونو سره پای ته رسیږي. د سهار 10:13 دقیقې دي. یو بل نیم ساعت خبرونه هم لرو.